اورنگزیب خان دا ټول را سره وډیر مننه.
په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسد اورو.
په کراچۍ کې پیپلز ګوند مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو کې غندلی. برتانی د افغانستان هلمند ولایت ته خپل سرتیری لیږلی او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې په تیرو درو میاشتو کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان پیپلز ګوند د هیواد د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیاراتو ورکولو او د دوی د کار د مودې غزولو ګام په کلکو ټکو غندلې او د پر سین صوبا یرغل ګرځولې دي. پرون ماخام د دې ګوند یو مشر او د سین صوبې د خزانه پخوانی د سین د خزانه وزیر مراد علي شاه په کراچۍ کې به خبري غونډه ته وویل چې د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده.
چودھری نثار نے خاص طور پہ جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی
چودھری نثار چپا خصوصی توگا کما خبری غنڈا کڑے وا ہغه د دڑکو نڈا کوا ہغه میڈیا ته آواز داسې خبری کولی شي چرته چې هغه ته معلومه وی چې جواب ورکولو والا سوق نشتا. زما په خیال وفاقی حکومت یو غیر آئینی کار کړي او موږ به جواب ضرور ورکو.
د پیپلز ګوند لخوا دا خبرګون تر هغې وروسته راغلی کله چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په کراچۍ کې رینجرز واکونو ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون له لارې بې له څه شرطه په ځانګړو اختیاراتو ورکولو د دوی کاري موده د دوه نورو میاشتو لپاره غځولې ده. تر دې وړاندې د سند صوبایي حکومت د اسمبلۍ په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د رینجرز په واک کې کمی راوستی وو. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو ډاډ ورکوي. ته دغه وزارت مسیال ویان محمد رادمنش نن آزادي رادیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې عملیات روان دي. خاغلی رادمنش د سنگین ولسوالۍ د سکوت احتمال هم رد کړ او ډاډ یې ورک چې په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هلمند ولایتي شورا ویلي وو چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخ دي. برتانی په داسې حال کې د افغانستان جنوبی ولایت هلمند ته خپل سرتیری لیږلی دي چې د راپورونو له مخې د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برتانی ویلي چې کم شمېر پوځیان یې په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړی دي. له لندن خبریدونکي ټایمز رسپانه لیکي چې د برتانی د ځانګړي هوایي ځواک دیرش کسیزه ډله او د امریکا شپېته کسیزه ځانګړی ځواک د افغان ځواکونو د مرستې او د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لیږل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو بیان رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي. نن په پېښور پریس کلب کې د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکو زده کوونکو د یوې خبري غونډې په وخت خیبر پختونخوا گورنر نه غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارې او پوهنتون جوړولو اعلان زر تر زره عملي کړي. دغه زده کوونکو وویل حکومت په فاټا کې د تعلیمي ادارو د جوړولو اعلان خو کړی ولې تر اوسه یې نه دغه ادارې جوړې کړې دي او نه یې د عملي اعلان شوی دی. د کورم یو زده کوونکی شوکت عزیز وایي
موږ ورم سم نه دا مطالبه کو سره تا ته دي کې څه مسله دي سره د کيو اسلامي کالج برانچ په کوم جنسي کې جوړ شي یا په وزیرستان کې جوړ شي دا خو دي علم دي امن خبره ده دي سره امن رسیدي سره به خوشاله رزي نو نه پیګو سدا او ګورنر سي بي دي اپوزيشن ولي کوي.
د فاټاز د کون کې وای په پیښور کې د تعلیم حاصلولو وروسته بیا حاصل ناست او باید په سیمه کې تعلیمي ادارې جوړ شي او د دوی برتیاني پکې وشي. نن په پیښور کیوم سټیډیم کې د قبایلی سیمو د لوبو میله پیل شو او د گورنر فاټا سپورتس فیسټیوال په نوم د لوبو د میله کې به د دیرش لوبو د سیالیو ترڅنګ کلتوري او ادبي هلې ځلې هم ترسره کیږي. دا میله به د یو دیرشم دسمبر پورې روانه وي. د لوبو په دغو سیالیو کې به د فاټا اول 1750 لوبغاړي هم برخه اخلي. په افغانستان کې روسي او افغان چارواکو د شپږو سو ټنو زیات افیوم نیولې دي. د روس د نشهیي توکو د کنټرول د مرکزي ادارې مشر ویکټر ایوانوف وایي دغه افیوم یې په روانه میاشت کې شمالي ښار دوشي کې نیولي. ویکټر ایوانوف په ماسکو کې پرون په یو خبري غونډه کې وویل دغه افیوم په یو ټرک کې ښودل شوی وو چې د افغانستانه ترکیې ته تللو. تمدانند افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینی انکارې ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. د دغې دوه ورځني سفر په اړه د کریملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د سوداګرۍ، ساینس او ټیکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ موضوع په ایجنډا کې شامل ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسی وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په برتانیا کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړی او د ستمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په همس، ادلیب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو ښایي په کسته د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشته وي. روس بلخوا بیا ټینګار کوي چې اسلامي دولت وسواله ډله یې په نښه کړې ده. په روان 2015 کال کې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 100,000 اوښتی دی. بلخوا په دې لاره کې 3,600 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او یا ورک شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوالو کډوالو سازمان لخوا پرون په یو ګډ بیان کې ویل شوي چې په دغو کډوالو کې 50% شامیان، 40% افغانان او 0% عراقیان دي. د 100,500 کډوالو نه څه باندې 8,400 په یونان کې د در لارې اروپا ته رسیدلې دي. او بل خبردار چې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د شام په ادلیب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د شام خاوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نشي. او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 150 روپۍ او 150 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 80 پیسې او 90 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 25 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 16 پیسې او 1 روپۍ 40 شپېته پیسې او 204 اتیا ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د سین صوبې حکومت د هغه هیواد د مرکزی حکومت هغه پریکړه غندلې چې په ترڅ کې په دغه صوبه کې د رینجر ځواک اختیارات غځول شوي دي. د قانون چارو یو پوه وایي لا تلسم آئینی ترمیم وروسته هم د یوې صوبې د امنیت په اړه مرکزی حکومت پریکړه کول شي. پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د پخوانی سینیئر وزیر بشیر بلور دریم تلین ولمانځل شو. د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک وایي پاکستان خپلې پالیسۍ باید بدلې او د افغانستان د روغې جوړولو پروسې سره رښتینې همکاري وکړي.
دا د دهشتګردۍ د مسلې چې د هر شي د بحلال کېږي چې افغانستان کې جنگ پیل شي.
او د پاکستان حکومت ویلي چې له جنوبي وزیرستانه بې کورکل شو خلکو ته یې مالی مرستې ورکول بیا پیل کړي دي.
ٹانگ پی کمپاؤنڈ سے عامر حسن جی چکین میں 22 تاریخ نہ دا پروگرام شروع کیجیے.
یوش میر نور رپورٹوں ہم ہو رہی ہلے دال مشال ریڈیو سرو سے. دا هم ولنی رپورٹ. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سین صوبه کې د رینجر ځواک د اختیاراتو پر غځولو او دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي سخت نیوکه کړې دي. د سین صوبایي حکومت د رینجر ځواکونو واک محدود کړی او خو پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه ځواک اختیارات پراخه کړل. د پیپلز او متحده قومي مومنټ ګوندونو پر دغه ځواکونو نیوکې کړي چې له خپلو واکونو څخه د سیاسي ګټو لپاره کار اخلي، خو مرکزي حکومت وایي چې په کراچۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره د دې ځواک پراخه عملیات ضروري دي. له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ ورو.
په کراچۍ کې د نیم پوځي ځواک رینجرز موده غزولو او واک ورکولو په معاملې د پیپلز ګوند صوبایي حکومت او د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ترمنځ حالات د کړکېچ سره مخ دي. صوبایي حکومت تور لګوي چې مرکزی حکومت د پاکستان د قانون او آئین نه سرغړونه کړي، ولی مرکزی حکومت وایي چې دوی هیڅ یو کار د آئین پر ضد نه دی کړی. د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د رینجرز ځواک به له شرط زیاتولو او موده د دوه میاشتو لپاره غزول قانوني دي او کنه. په دې اړه د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان مشال ریډیو ته ویل چې د اتلسم ترمیم وروسته صوبې ته اختیار ورکړې شوی، ولې د امنیت معاملې اوس هم د مرکز سره ده.
دا خو چې کله دا یو ملټری کورټ والا فیصله رااله کنه، د هغه مطابق دا دی چې کله هم چې یو پارلیمنت یا یو یو چاته اختیار ورکړي یا آئین چاته اختیار ورکړي، نو په هغه کې چې دی چیلنج کول دی شي، خو فیصله به د وفاق په حق کې راځي. پروینشل ګورنمنت آئین امینډمنت نه پس چې دی صوبې سره اختیار راغلی دی، خو د سیکورټي چې کمی هغه د اصل کې دی د مرکز.
د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ اختلاف د ملک او په خصوصي توګه د کراچۍ حالات کوم اړخ ته بیایي. په دې اړه خبریال علي رقم وایي چې په صوبه کې د پیپلز ګوند غبرګون که هر څه وي، ولې د ښار اوسیدونکو او موجوده حالات د مرکزی حکومت د فیصلې مرسته کوي.
کراچۍ کې په تیرو څلوېښتو کالو کې ډېر زیات امن او امان حالات خراب وو. نو په هغه کې د پیپلز پارټي او د هغوی اتحادیه د آفت چې کوم رویه او مخ په نیګوسیشن دغه به کېدل او ښار کې به هیله تولیدله پښتنو زیاته وه. 2013 کې کوم کال حکم چې کراچۍ په دا کې ټول نو وایلنس کال لے کنه، په هر طرف ته هر قسم نو وایلنس سفاره نو پیپل پارټي عمومي چې کوم فزاد او خلکو چې کوم پرسپشن دی، پولیس ډیپارټمنټ چې کوم پرسپشن نه ناغله کې د ریجستر په فیور کې دی.
بلنخت د مرکزی حکومت د فیصلې پر ضد عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند سېنات غونډې نه د احتجاج په توګه بهر وتلي او ویلي دي چې مرکز د صوبایي معاملاتو کې د لاسوهنې نه ډډه وکړي. د ذکر دا چې مرکزی حکومت د سند صوبایي حکومت لاړه خلیګلې شوی هغه حکم نامه را کړی، په کوم کې چې د رینجرز واک د شرطونو سره زیاتولو حکم شوی وو، او د کورونو چارو مرکزی وزارت دغه موده به له شرطه د دوه میاشتو لپاره غزولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په سېنات کې د دغه ایوان ځینو غړو د هغه یواد له حکومت غوښتي چې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې اصلاحات وکړي، تر څو د دوی په خبره د ځینو اشخاصو یا ډلو لخوا دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول شي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سېنېټر فرد الله بابر وی چې دې لړکی بعد وی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي او په دې کې بعد ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او سره به سلا او مشوره کولې شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سېنېټ کې دې دوی د بل مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سی ډیر واقعیات سی دی پاکستان کې چې پچا باندې د بلاسفیمی توهین مذهب او توهین رسالت الزام ولګي، نو هغه بیا پتو لګي وروسته چې دا د چا ذاتی دښمنی وا او هغه چې کوم مظلوم بنده وو د هغه جائیداد باندې قبضه کول غوښتل یا سنور ذاتی کشمکش دای خپلو کې وو، نو موږ دا ویل چې دا د بلاسفیمی دا قانون چې کوم دی د دې ډیر غلط استعمال کیږي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه دی عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوښتن، نو هغه وی
سر هم دغه دی دا څنګه چې دلی یو کس خلاف پکې کوم او یاره هغه ته پکې یو دفه پیدا کوم چې یاره دا پکې پانچ کړی چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي. ستا څنګه د پکار البته کو دا غیب په وجه باندې چې ټولو ته خیر ملاویږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم کو ټولو ته خیر ملاویږي، نو خیر دی کو پاره کې خلک یو تصحیح وکړي او هغه کې اضافه وکړي په یو دفه کې، نو هیڅ مسله نه ده خو متفقه.
د سېنېټ غونډې دوران فرت الله بابر زیاته کړه باید د پاکستان په سیکورټي ادارو کې د دائین او بشري حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هغوی ته هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د پخوانی سینیئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین په مانځغونډه کې د عوامي نشتلګون مشران وویل چې د پاکستان پالیسی جوړونکي د سیمې د امنیت لپاره په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي او د دوی د ګوند قربانیو ته په درنه سترګه وګوري. د مشرانو زیاته کړه چې تر اوسه پورې نه خو د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت او نه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د بشیر بلور یاد تازه کړي. بلور درې کاله د مخه په پیښور کې د پاکستانی طالبانو په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل په کار د پاکستان او افغانستان په ګډه د ترګرۍ او سختدریزۍ په ضد رښتینی کردار ولوبوي. او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر اپراسیاب خان وویل چې د ترګرۍ ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسی سمه وه او نن د ترګرۍ ضد قومي تګلارې په شکل کې د خبره منل شوې ده چې د ترګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی.
اوس وای چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. اوس ټول وای چې خو په دهشتګردۍ شتا دهشتګرد ټول پاتې نو تاسو د خلکو وخت وی چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې ټول پارټي څخه فسرو شو ټول پارټي دې ځای تراله. نن هم دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان په پالیسۍ داسې وره کې چې باغې کې
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وویل کچيري حکومت د قومي تګلاري په لړ کې سنجیده وي نو نن به په سرکاري توګه د بشیر بلور قرباني تسلیم کړي وي. د یادونه وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او مخکخ بشیر احمد بلور په 2012 کې د دسمبر په 28 نیټه په پیښور کې د تحریک طالبان پاکستان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله له جنوبي وزیرستانه بې کورکل شو مسعود قبایلو لپاره د نغدو پیسو د مرستو اعلان شوی دی. په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې اداره وایي چې د 4000 په شاوخوا کې هغو کورنیو ته پیسې ورکولي بیرته بحال کړي چې له څه مودې راهیسې دغه مرستې پر دوی بندې کړل شوی وي. حکومت هرې کورنۍ ته 25000 روپۍ ورکوي چې د سیمې کډوالو پرې په مختلفو وختو کې د ځنډ له وجې نیوکې او شکایتونه کړي دي. سلاب مسعود رپورټ لري.
پدسویلی وزیرستان کشی ده قبایلو ده قدرتی آفتونو نا ده ژغورنې اداره ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویلی دی چې ده مسعود قبایلیانو اغا څلور زره یو سل شپږ څلوېښت کورنۍ چې کومې د بې کوره کېدو نه د ورستې خپلې سیمې خپلو کورونو ته بیرته تللې دي. خو د حکومت د لوري نه د هر کورنۍ د پاره منظورې 25000 کلدار ورکړی شوی نه دی. اوس حکومت دغو کورنو د پاره 10 کروڑ شپږ دیرش لاکه او 50000 کلدارې منظورې کړې دي. سید عمر مسعود ویایي
2010 نه وخلا د 2013 پورا چکین د میږ ماشین متاثرین وفات شوي دي. سره روغه تحصیل ته او سروکي تحصیل ته دا تقریبا ټول خاندانونه وي 11924 نو په 11924 خاندانونه شوی 4,146 خاندانی نا تا چکی میں پیسے ملاوی جی دا 25,000 پر خاندان ملاوی جی دا ٹوٹلی 10,36,50,000 روپے جوڑی
ہر ایک اور نیتا باد پنجویش ذرا کالدار ہو اے ٹی ایم کال ڈھونڈا چرتا ور وشل شی سید عمر مسعود وشائی
4,146 یقین رجسٹر خاندانی نا واپس چلی دی آگو میں 28 تاریخ نا پٹانگ پی اے کمپاؤنڈ سے آدرا سن جی چکیم نے چرتا متاثرین تراشن ملاوی جی 28 تاریخ نا دا پروگرام شروع کی جی
پداموں کے با کبالیون دے زان سارا کم اسناد یا کم سبتونا راوڑی دا ہاں دے ایجنسی افسر نا وار وائے
دیکھ دے کلا رو دلی نی دیکھ دے خپل جن سارا شناختی کارڈ ہرو گی شناختی کارڈ سارا دیکھ دے تا میر یا سکینا پارچا ور کری ہوا چھے دے کلا واپاس لن میرا شن سکینا پارچا میر ورتائی بی آرے نو آگا سکینا پارچا ہاں دے جن سارا رو گی
دا غا کل دارے با دے روان میاش دے او دے نوی کال اولی نائی میاش دے پا کم کم تاریخونو او دے کم سیمے کبالیون تا ورکوالی شی سید عمر مسعود زیاتوی
اول تاریخ شکیم 28, 29, 30, 31 دا تلور دے دے سراروغا یعنی دلد اصد دیویزن دے پورا دی او یکم دو تین اور چار دا تاریخینا چیکیم دی دا دے سرگی تی سب دیویزن دے پورا دی 5, 6, 7, 8, 9, 10 دا سپیز دے دیا پہ دا دوی سرے چھے پہ دا تلور دے شکیم پوتے شی دو بیا پہ دا سرہ مکس چلا دی
سید عمر مسعود دا ہاں وویل چھے دے پشتنخواہ گورنر سردار مہتاب عباسی او دے سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دے حال و زل ہو او خصوصاً دے گورنر آغا لوز چھے قومی پداغا بریک شے دے سولی وزیرستان دے دورے پا موقع دے کبالیانو سرا کڑائی وان داغا کبالیون دے دغی مالی ملاتر حق دار چشتن وگر زول سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
په کورمه کې شیا اوسنی مشرانو د خپلو سیمو د امنیت په خاطر امن کمیټه جوړی کړی ده په داسې حال کې چې څو نه وړاندې په پړه چنار کې وي 14 ګڼ شیا وګړي ووژل یاد دی چې په 2008 کال کې د کورمه د شیا اوسنی مشرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره یو لوزنامه لاسلیک شوی او چارواکي وایي چې دغه تړون تر مخه باید خلک د خپلو سیمو امنیت ټینګ وساتي تاریخ اورګزه نور حال لري
د برا کورمی مرسیال پروتیکل ایجنټ نیک محمد مشال رډیو ته وایي د دغه جرګو مقصد دا دی چې د علاقې په کچه جوړې شوې د امن کمیټیانو چې کم کردار دی هغه فعال او زیات کړي دی زیاتوي چې ولس د پخپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې له انتظامیې سره د مرسته وکړي په کورما کې د مری امن لوزنامې له مخې دا ضروري دی چې د هر علاقې په کچه یو داسې کمیټې وي چې هغه د سیمې امن برقرار وساتي په سیمه کې د شخړو مخه نیستو لپاره شی سنی مشرانو ترمن د مری امن لوزنامه په 2008 کال کې لاسلیک شوې ده ملک سید عباس شمکنی په نامه یو ځای مشر مشال لډیو توای تر هغه غواړي چې په سیمه کې یو ځل بیا هغه شان صورتحال پیدا کړي کوم چې په 2008 کال کې فرقایز شخړې د شروع کې دورسته پیدا شوې وو په کورما کې د فرقایز شخړو له امله ځایي خلکو ته سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې دي په پاړه چنار کې د دې میاشت په 14 منټې بامي 14 شوې وه چې په هغې کې ځایي تنظیم د انجمن حسینیه او سرکاري ریکارډ تر مخه 24 عام وګړي مړه او 500 زیات زخمیان شوي دي انجمن حسینیه په نامه د شیاګانو د ځایي تنظیم مشر ملک سراج علي مشال لډیو ته وایي ټول مل د ترهګرۍ ښکار دی او زیاتوي چې د دې مخه نیستو لپاره موږ حکومت سره هر قسمه مرسته کولو ته تیار یو واضح دی چې په تیرو درو کالو کې دا څلورمه خونړۍ پېښه ده چې په باڼه چنار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسولې ده د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پرله پسې دوه بامي چودنې شوې وې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو د بامي چودنې بله غټه پېښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو د فروری میاشت په 2012 کال کې د ځانمرګي بدله
امله درې څلوېښت عام وګړي مړه شوي وو. لشکر جنگوي العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغو پیښو پړای په خپل سر اخیستې ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو نن په پیښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له گورنر وغوښتل چې په فاټا کې د کالجونو او پوهنتونونو جوړولو کړي اعلانونه زر تر زره عملي کړي. د زده کوونکو همداراز له حکومته د قبایلي سیمو تعلیم یافته ځوانانو ته د سرکاري نوکریو ورکولو غوښتنه هم وکړه. له پیښوره خالد خان رپورټ لري.
دا فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د سیوري لاندې د یو خبري غونډې په مهال شوکت عزیز وویل چې د پښتونخوا گورنر خو قبایلي سیمو لپاره دا یو پوهنتون اعلان کړی دی، ولې تر اوسه پورې نه خو د دې لپاره ودانۍ شته او نه د وایس چانسلر او پروفیسرانو برتی شوې ده. هغه زیاته کړه د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان دا کوم ایجنسی لپاره د کیمپس اعلان کړی دی، خو دا بده مرغه د پښتونخوا گورنر اجازه سرکاری نوکری یا نور وظائف اعلان کړی.
گورا سومرا د فاټا سټوډنټس 2008 2009 2011 کې فرق شوې دي، ماستر ډیگریان یې خسته دي. کوم سومرا کم ریشو کې په فاټا کې ایجوکیشن دي، تعلیم سومرا کم ریشو کې دي، هغه په باوجود چې کوم 10% 5% ایجوکیټډ خلک دي هغه پاسپورټونه جوړوي او بارزي جاب لپاره.
دغه شان عزیزا چې د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن نائب صدر هم ده وایي چې د هلکانو د تعلیم سره سره په قبایلي سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره عملی ګامونه پکار دي.
نو پکار ده چې سومره ایجوکیشن فیسیلیټیز دی دادی ولا پرووایډ کوي، بل فیمیل چې کم ایجوکیشن حاصل کی په کورونو دنه کینی، بلکې چې کم فاټا ایریاز دی هغه کې د مخ کې دوی لاړی شي. خو مین خبره بیا هم درازي چې دوی ته کا فیسیلیټیز پرووایډ شي، نو دوی چې دا کم ایجوکیشن حاصل کړي دی دا هم نورو ته ورورسه.
دا کبایي سیمو سره تعلق لرونکي د غزده کوونکو د پیښور قیوم سټیډیم کې دا فاټا فیسټیوال په نوم په یو دستوره نیوکه کړي او وی وایل پکار دا چې د غلوبه د ایجنسی دننه شوی وي زیات تر لوبغاړو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوښتل دن په پیښور کې د پیښور په قیوم سټیډیم کې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره د سپورتي لوبو یو میلا یا فیسټیوال پرانستل شو. په دغه اړه معلومات اخلو. د پیښور نه سره خپل خبریال غلام غوث د ټلیفون په لیکه دی. غلام غوث سلام مشي او معلومات کرا ترا کې چې دغه لوبي غني نن څه وخت پیل شوی او نور په دغه اړه کوم معلومات لري چې تر کله پورې به دا لوبي وي، کومې کومې لوبي دي پکې، څومره ځوانان پکې برخه اخلي، ک بلډ معلومات را سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
جی بچا سر دگا لوبو پرانس کی چکم نین انہوں نے مستخین اپس وش رہا اور دگی پیل پا دستوری کی چکم نین انہوں نے پاکستان دے پوہ سر لکھر جنرل رائل شریف کو ہم گردی نوکلو اور گورنر دا خیبر پختنخوا گورنر مہتاب عباسی چکم نین پدی کی گردی نوکلو اور پدی کی چکم نین لوبغاری برخہ اخری نوشہ دا ون لسو نزیات لوبغاری دا خبائیلی چیم پدی کی برخہ اخری اور دا دیر سونا زیاتی چکم نین دگری لوبی دی پا آغا مختلف لوبو کی در چه شمیره در دیر سطوری در لوبو نو پا آغی که و پی بیرادی لوبو کی در لوبغاری در آخری برخ آخری و در دینا علاوه چی کم دینو پا دی که زنی کلتوری او عددی هلی زنی چی کم دینو مشایره با هم پا دی که اغا کی دی ترسرکی دی در شم تاریخ پوری با در لوبی چی کم دینو دوام داری او نه یوازی پا قیوم لوبغاری که بلکی در لوبی با چې په خیبر ایجنسی کې کوم جمرود سپورټس کمپلیکس کې په هغه کې به هم د هغې ځینې برخې ترسره کېږي، ځینې په احمد نیاز کرکټ سټیډیم کې دغه شان کې د خیبر میډیکل کالج چې کوم دغه دی ګراؤنډ دی په هغې کې به هم ترسره کېږي. او نن چې کله د دغه لوبو دغه وسوله پرانیسته وسوله نو په هغې کې بیا د پاکستان پوځ سرلښکر راحیل شریف چې کوم دی نو دغې غونډې ته دغه وکړه وینا وکړله او هغه دا اعلان وکړو چې په شمالي وزیرستان کې چې کوم دي نو د قبایلي سیمې د ځوانانو لپاره به یو سپورټس کمپلیکس یې هغه ته جوړوي او په خیبر جلسه کې به یو د کرکټ ګراوند جوړوي. نوموړی هم دا راز وویل چې د غربیا د عملیات چې کوم دي هغه په کنابۍ سره روان دي او د ترهګرۍ په مقابلې کې د هغې یو سبیل چې کوم دي هغه لوړې دي او تر ډېره حده چې کوم دي نو هغه راغلی دی امن راغلی دی. همداراز خیبر پختونخوا گورنر چې کوم دی مهتاب اباسی هم دی دستریته وینا وکړله او هغه هم دا وویل چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي چې کوم خلک دي نو د هغې د واپسۍ لړۍ په تېزۍ سره روانه ده او اوس دوی غواړي چې په قبایلي سیمو کې چې کوم دي نو اقتصادي هلو ځلو بحالولو ته هم خپل پام واړوي.
صحیح شو، ډېره مننه. په دغه موضوع به اوریدونکو په زموږ په سهارنیو خپرونو کې نور معلومات هم ترلاسه کوي. او د خپرونې نیمایي ته راورسېدو، په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکي دي. له فرخندې اسده لنډ خبرونه اورو.
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سختو ټکو غندلي او دای پر سین صوبه يرغل بللی دی. د سین حکومت وایي د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په بیرابیرو ولسوالیو کې عملیات روان دي. برطانیې په داسې حال کې د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته خپل سرتیري لیږلي چې د راپورونو مخه د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برطانیې ویلي چې کم شمیره پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړی دي. نن په پېښور پریس کلب کې د کورم ایجنسۍ سره تعلق لرونکو زده کوونکو د یوې خبري غونډې په وخت د خیبر پختونخوا گورنر نه غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارې او پوهنتون جوړولو اعلان زر تر زره عملي کړي. نن په پېښور قیوم سټېډیم کې د گورنر سپورټس فیسټیوال په نوم د لوبو میله پیل شوې ده چې پکې به قبایلي ځوانان په سپورټي، کلتوري او ادبي هلو ځلو کې برخه اخلي. په افغانستان کې روسي او افغان چارواکو د 600 ټنو زیات افیوم نیولې دي. روسي چارواکي وایي دغه افیوم په یو ټرک کې ایښودل شوی و چې د افغانستان او ترکیې ته تللو. تمه ده نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکیې پلازمینې انکارې ته سفر وکړي. هغه به له ترکیې چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په تیرو دریو میاشتو کې په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړ او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو د شام په ادلیب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د شام خوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نه شي. او په روان 2015 کال کې اروپا ته د ځمکې اوبو له لارې تلتونکو کډوالو شمیر تر 1,00,000 اوښتی دی.
لن خبرونه مو له فرخندی صد اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راته اوروي.
نن له پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې په قبایلي سیمو کې د یو غیر سرکاري تنظیم اخوت لخوا بې له سوده د قرضو ورکول یو ښه فیصله ده او د دې به غټه ګټه دا ورسي چې بې له سوده د قرضو به یو مثالي نظام عارفي شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا گورنر له پکارو چې هغه په دې موقع په سرکاري کچ د قبایلي ځوانانو لپاره بې له سوده د قرضو اعلان کړی وي، ځکه چې یو غیر سرکاري تنظیم دا کار کولی شي، نو د یو ریاست حکومت لپاره دا ګران نه ده چې هغه د خپلې یوې شاته پاتې او د ترهګریز پلي سیمې لپاره د روزګار موقع پیدا کړي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د ترهګرۍ پر ضد د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د پاکستان په شاملې دولیک کړی دی او وایي چې د سعودي عرب لخوا د منطقې د سلامتۍ لپاره جوړ شوی د 34 اسلامي ملکونو په پوځي اتحاد کې د پاکستان په شاملې دو تر اوسه د حکومت لخوا واضح بیان مخې ته نه دی راغلی. او دا خبره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې دوران هم کړی ده چې حکومت د دې اتحاد په حق لا واضح نه دی او د تفصیلاتو جاج اخلي. ادارې وړاندې لیکي په موجوده صورتحال کې به پاکستان له خپل کورني معاملات په نظر کې ساتل پکار وي. او دا ادراک بور لپکار وی چی دا دی اتحاد نبورتا سمر گتا او تاوان ورسی زکی چی دا منطقی سنگین صورتحال او مشرق وسطی کی دا داعش لاحل و زلو دا مغرب پشمول ټول اسلامی نړۍ پریشان دا ادریا اخری کی لکی ہیل دا چی پاکستان با دا تراغری عالمی صورتحال پا نظر کی وساتی او دا وینو پا دی سمندر کی دا قدم کی خودون اولان دی با لولس او پارلیمان سرا سلا وکری
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
واشنگٹن پوسٹ اسپانه لیکي په دې ورسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وژل کېدل خي چې په هغه هیواد کې جګړو زور اخیستی دی. بلخوا د رایټرز خبري ایجنسی ولیکنه وایي چې په شام کې لږ تر لږه 3000 ایرانی پوځیان د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي چې پکې تر دې دمه 4 تنه لوړ پوړي ایرانی پوځي افسران وژل شوي هم دي. تفصیل منور شاه اورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د ګل په ورځ افغانستان کې د وسلوالو لخوا د شپږو امریکایي اهلکارو د وجلو پیښه څرګندوي چې په دغه هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د دې پیښې سره د امریکایي صدر باراک اوباما هغه پلان هم د خطر سره مخ دی چې پکې د دې هیواد د امنیت زیاتره ذمواري په افغان ځواکونو اچول شوې ده. ورځپاڼه لیکي دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې افغان حکومت یوې خواته د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو او لویو بریدونو مخنیوی کوي او له بلې خوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ مخه د نیولو هڅې کوي. د امریکایي ځواکونو د وژنې دا پیښه د دې خبرې یادونه هم کوي چې که څه هم د افغانستان نه زیاتره امریکایي ځواکونه وتلي خو دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې صدر باراک اوباما به د تیر په څیر یو وار بیا د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو په سلسله کې مناسب بدلون وکړي ځکه چې افغان ځواکونه د یو شمیر امنیتي ننګونو سره مخ دي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې راپورته کېدلو د دې هیواد امنیتي ستونزه لا نوره پیچلې کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې وایي چې د 13 اکتوبر میاشت کې په شام کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو جرنیل حسین حمیدانی وجل کېدو سره دا خبره قوي شوه چې په شام کې د ایران پوځي مداخلت تر کومه حده پورې ده. د نوموړي د وجل کېدو خبر د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله خامنایي لخوا مخې ته راغلی چې بیا ځینې ایرانی رسنیو هم خپور کړو. رویټرز د سیړونکو په حواله لیکي چې په شام کې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره د ایران خواوشا 3000 عسکر موجود دي. دا راز د 13 اکتوبر په میاشت کې په شام کې د سلورو اعلی چارواکو په شمول لږ تر لږه 100 ایرانی پوځیان وژل شوي دي. په شام کې د ایرانی ځواکونو د موجودګۍ خبرونه په اول وار په 2012 کال کې مخه ته راتلل شروع شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترکیه د سوریه پر ادلب خار د روسیې هوایی بریدونه غندلی دي. ترکیه ادعا کوي چې دغه بریدونه د سوریه د رژیم پر منځلارو مخالفینو شوي دي چې ډیر کسان پکې وژل شوي دي. روسیا تر دې دمه په دغه اړه چپه خوله پاتې شوي او دا یې نه دي منلي چې دغه بریدونه گنے روسی کوا وکړی دی. تفصیل فریب ظاهر اور.
د ترکیه صدر اعظم احمد اوغلو د سوریه په ادلب ښار کې د شنبه د ورځې هغه بریدونه غندلی چې ګمان کیږي د روسی قواو لخوا بسوي وي. د اوغلو وایي سوریه د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نسی ګرځېدلی. د دسمبر پر 6 نیټه په ادلب ښار کې چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی بریدونه وسوه او ډېری کسان پکښې ووژل سوه. دغه برید پر ګڼه ګوڼه مارکېټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز اپارتمانونه هم پکښې ویجاړ سوه. د اوغلو دغه بریدونه په توندو الفاظو غندلی دي. د وی موږ د ادلب پر ښار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د 6 نیټې بریدونه په کلکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نښه سوي دي. اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې 40 تنه یې وژل سوي او 15 نور یې ټپیان دي. خو د تلفاتو شمېر په حقیقت کې 200 تنو ته رسېدلی دی. روسیه تر اوسه دا نه ده منلی چې دغه حملې د دوی هوایي ځواکونه کړي دي. د اوغلو دغه راز وایي په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډېره د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکي وګړو دي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک له لاسه ورکړی هلته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي سوي دي. ترکیه چې له څو کلونو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري، په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري. د ترکیې صدر اعظم چې د سې شنبې په ورځ یې د هغې هېواد د واکمنو ګوندونو له غړو سره په انقرې کې خبرې کولې وویل
روسیا سوویتیک پلاورالر ve sovyetik iddialardan vazgeçerek
diğer halklara dostlukla ve karşılıklı saygıyla yaklaşmaktadır.
Suriye toprakları, Suriye toprakları Rusya'nın emperyal hedeflerinin parçası değildir, olmayacaktır.
د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه لا خړپړې سوې چې یوه روسي جټ الوتکه د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله کې د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا نسکوره سوه. ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې. په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. روسیې د سپتمبر پر 13 نېټه په سوریې کې هوایي عملیات پیل کړه او هدف یې په هغه هېواد کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړي دي. خو لویدیځ هېوادونه وایي روسیه غواړي چې په سوریه کې د بشار الاسد مخالفین له منځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته د وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون اسپانی د چین او پاکستان ترمنځ تر د سکرو یا کویلی پروژې پاک لیوا لیکنه خبره کړې ده. لیکنه کې راغلی د 840 ملیون ډالر برابر دغه پروژې لپاره پاکستانی او چینایي بانکونه قرض ورکوي. دا پروژه د چین او پاکستان د اقتصادي رهداري پروژې تر چتر لاندې ترسره کیږي او په 2013 کال کې به کارونه بشپړ شي. د دې مقالې تفصیل ملیه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د ګل پورس پاکستان او چین په بیجینګ کې د 840 ملیون ډالرو د تر ماینینګ او ورسره تړلې د پاور پلانټ د یوې پروژې په مالی راضینامې دستخط وکړي. ورځپاڼه لیکي د سن انګرو نومي د کویلې د ماینینګ کمپنۍ ایس ایم سی ایم سی او انګرو پاور جن تر لیمیټډ نومي یوې بلې کمپنۍ په چین کې دغه موافقې لاسلیک کړي. ورځپاڼې په خبره د تر کویلې د دویم بلاک نومي پروژې لپاره د قرضې راټولولو په هکله مذاکرات له هغه وخت راهیسې روان و کله چې سخت کال د چین ولسمشر ژی جن پینګ پاکستان ته د دورې په وخت په اصطلاح نامو دستخط وشوې. د مالی معاهدې له مخې یو شمېر ځایي بانکونه به د ماینینګ پروژې لپاره 250 بلیون روپۍ ورکوي. دغه پروژه به ایس ای سی ایم سی سرته رسوي. بلخوا د پروژې سره تړلې پاور پلانټ چې 22 بلیون روپۍ لګښت پرې راځي انګرو پاور جنتر لیمیټډ کمپنی به جوړوي. په ځایي بانکونو کې حبیب بانک لیمیټډ، یونایټډ بانک لیمیټډ، بانک الفلا او فیصل بانک لیمیټډ شامل دي. په بارونو بانکونو کې د چاینا ډیولپمنټ بانک، کنسټرکشن بانک آف چاینا په ګډون انډسټریل او کمرشل بانک آف چاینا شامل دي چې د پروژې لپاره قرض ورکوي. ورځپاڼه لیکي دغه پروژکت چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې لاندې عملي کیږي. د دغو راضینامو د مسودو منظوري د پاکستان د خزانې وزارت روان کال ورکړې وه. د پاکستان حکومت د قرضې د ترلاسه کولو لپاره د 200 ملیون ډالرو ګارنټي ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي تمه ده چې دغه پروژه د 2013 کال پورې مکمل شي. د پروژې په دویم پړاو کې به د کویلې ماین دومره پراخ شي چې 1.6 ملیون ټنه کویله به پیدا کیږي او د 625 میګاواټو پاور پلانټ به هم ورسره شامل کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکایي مجلې فارن پالیسی په لیکنه کې د افغانستان حالاتو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې له هغه هېواد د نړیوالو ځواکونو وتلو ته اشاره ویل شوې چې دا هغه وخت نه دی چې نړیوال افغانستان ته شا کی. بریوال کاکړ د دې لیکنې تفصیل اوروي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې یا داعش یو پلو د خپلو ترهګرو بریدونو له امله د نړۍ پام ځان ته اړولی دی، خو بل پلو په افغانستان کې د دې ډلې شتون ته پام نه کیږي. مقاله لیکي که چیرې امریکا هغو ننګونو ته جدي پاملرنه ونه کړه کوم چې په 2014 کال کې د افغانستان په وړاندې دي، نو دا هیواد شایي له سختو ستونزو سره مخامخ سي. د مجلې په لیکنه چې طالبانو په 2015 کال کې افغان ولس، پولیسو او ملي اردو ته دومره مرګ ژوبله واړوله چې په شاوخوا تیره یوه لسیزه کې یا په یوه کال کې بیلګه نه لیدل کیږي. مجله لیکي چې طالبانو نور وسلوال پیدا کړي، تر پخوا یې لا اغیزمنې وسلې ترلاسه کړي دي او د جګړې لپاره یې نوې تګلارې رامنځته کړي دي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلو افغان ځواکونه هم په کلکه د طالبانو په وړاندې مقاومت کړی او هغوی یې د کندوز په ګډون په یو شمیر نورو ښارونو کې بیرته پر شا کړی دی. فارن پالیسی د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې رامنځته کېدو ته په اشاره لیکي چې اوس یوازې طالبان د افغانستان د سولې او کرارۍ په وړاندې خطر نه دي. مجله لیکي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پراخیږي، له طالبانو څخه سخت دریځي د ځان ملګری کوي او له ازبکستان او پاکستان هم وسلوال ځان ته جلبوي. مجله لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو ویش د اسلامي دولت ډلې رامنځته کېده او په تشدد کې زیاتوالی په دې هیواد کې د روغې جوړې خبرو اترو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او پراخ کړي. فارن پالیسی لیکي چې دا اړتیا په داسې وخت کې ده چې له افغانستان سره د امریکا او ناټو اوږدمهالې همکارۍ ته د شک په سترګو کتنه زیاته سوې ده. مقاله پر مخ لیکي چې افغانان اوس داسې اندېښنه لري چې یو پلو یې په هیواد کې حالات خرابېدونکي دي او بل پلو به یې نړیوال همکاران یوازې پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانانو د دې احساس ختمولو لپاره امریکا او ناټو باید د وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونو ته پوره هوایی ملاتړ ورکړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
امریکایی فارن پالیسی مجلې لیکلي پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي خو د سخت دریځو د پیدا کېدو پر لاملونو یې نه یوازې سترګې پټې کړي بلکې د ریاستي پالیسۍ له وجې په هغه هیواد کې سخت دریځې مفکورې لا پسې پیاوړې کیږي. د دې لیکنې مهمې برخې له بشیر ګواخ څخه اورو.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلی چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني خو د هغې نظریې د ختمولو لپاره یې ډېر څه نه دي کړي چې وسلوالې ډلې قوي کوي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وژل کېږي هماغومره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون له کبله نور را مخې ته کېږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې ښوونځي، ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبرې کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا ترڅنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوي کولو تر شا ولاړ دي. د دې پر ځای چې د دې نظریه د خوروونکو خلاف ګامونه واخیستل شي د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ یې ملاتړ کوي. سخت دریځه نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هیواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلم یاد شوي دي. همداراز حکومت او سخت دریځه خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلاسفمي لا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالولی شي. په همدې حال کې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نیټورک یا شبکې جیش محمد او لشکرې طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت دریځې ته لار هواره کړي ځکه چې ډېر خلک نه بنیادي سهولتونه لري او نه هم د دې سهولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسی لري. په 2009 کال کې په سوات کې تحریک طالبان پاکستان په غریبو خلکو غږ وکړ چې دوی سره یوځای شي او د مالدار ځمکه لرونکو څخه برخه وغواړي. له دې کبله زمیندارانو خپلې سیمې پرېښودلې او طالبانو د ټولنې له دې ناانډولۍ د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلی چې که پاکستان د ټولنیزې او اقتصادي ناانډولۍ د سمولو لپاره کار ونه کړي نو وسلوال ترې د جنګیالیو د زیاتولو لپاره کار اخیستلی شي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي یو شمېر وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي. دغه ټولنې مشر سید عبدالله هاشمي نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د میلاد په مناسبت د جوړو شو مراسمو پر مهال وویل اسلام د سولې او امن دین دی او هغه کسان چې په دې نوم تاوتریخوالی کوي باید مخه ونیول شي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي کبرا مصطفی ویل چې اسلام د عدالت دین دی. هغه پر ټول افغانانو غږ وکړ چې د عدالت د ټینګښت په خاطر خپلو کې سره یو موټی شي. تفصیل د سید کمال شاه عارف پر رپورٹ کې.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسولین وایي چې اوس مهال یو شمیر ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي چې افغانستان هم تر بل هر وخت د دغه افراطي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دغې ټولنې مشر سید عبدالله هاشمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم پر مهال وویل په داسې حال کې چې اسلام د سولې او امن دین دی، خو یو شمیر وسلوالې ډلې په لوی لاس د بدنامولو هڅې کوي. ښاغلی هاشمی د یادو ډلو فعالیتونه د افغانستان لپاره خطرناک بلل او وایي که چیرې پر وخت د چارې مخه ونه نیول سي دغه هیواد به له زیات بحران سره مخامخ کړي. نوموړي زیاته کړه چې د یادو ډلو یوازنی هدف د اسلام د نوم بدنامه ول دي.
در شرایط کنونی زیر چتر اسلام به خاطر بدنام ساختن
په اوسنی حالات کې د اسلام تر چتر لاندې د اسلام د بدنامولو، د اسلام د اهمیت او ارزښتونو د بدنامولو په هدف د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تور حرکتونه پیل شوي چې یوازې هدف یې د اسلام او اسلامي ارزښتونو بدنامه ول دي.
بدنام ساختن اسلام و ارزش‌های اسلام است.
شاغلی هاشمی د ټولو افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ او له هغوی وغوښتل چې خپل منځي اختلافات یوې خواته او په خپلو کې یو موټی سي. هغه وویل چې د اوسنیو ستونزو او ناخوالو یو لامل په ټولنه کې د اسلام د ستر پیغمبر د سنتو او پیغام نه عملي کول دي. نن د ربیع الاول 12مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې سره برابر ده. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له نن څخه 1400 کال وړاندې په مکه مکرمه کې د قریش قبیلې د عبدالله په کور کې د نړۍ تسترګې پرانستې. په ورته وخت کې په ولسي جرګې کې د کابل د خلکو استازي کبرا مصطفی وویل چې د اسلام پیغمبر د انساني ارزښتونو د ساتلو او د عدالت د ټینګښت په خاطر د نړۍ ته راغلی دی. مصطفی زیاته کړه چې دا مهال انساني ارزښتونه له ګواښ سره مخامخ دي او څنګه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه کیږي.
به خاطر چی آمدی؟ به خاطر حفظ ارزش ها.
د اسلام پیغمبر فسخ خاطر راغلی، د ارزښتونو د ساتلو او خوندیتوب په خاطر راغلی، د ارزښتونو د ژوندۍ ساتلو په خاطر راغلی دی، د ظلم د مخنیوي او عدالت په خاطر چې د اسلام د اصولو څخه دی راغلی دی.
اساسات اصول دین اسلام است.
د نورې نړۍ په شانن افغانستان کې هم د بیلابیلو ټولنو لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد مراسم ترسره سول. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت کلیزه د افغانستان په اکثرو سیمو کې د بیلابیلو مذهبي مراسمو او د قران کریم په ختمونو سره لمانځل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګزرن ضد واکسینو د کمپاین دویم ورځ وه. ټاکل شوی چې په دې کمپاین کې به 625,000 هغه ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم وي. د سیمې دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې د خپلو ماشومانو له معذورۍ څخه د ژغورلو لپاره هغوی ته باید واکسین ورکړي. باز محمد عابد له جلال آباد رپورټ راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یو ماشوم ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې دوی د ننګرهار له اړوندو ادارو سره د یو پروتوکول په لرلو سره دغه کمپاین پر مخ وړي.
د زله ورته منګل کا خامادګی لرو چې یو پروتوکول د زله لرو د ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د درست فعالیت کې به یو واکسینو موضوع هم وي. هر ادارې که په دې کې فرض کړه زمونږ سره د خپل مسؤلیت ونه ګڼي او غفلت وشي نو دغه ارزیابي په دې اساس کې.
د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه کمپاین کې به د بدمنیو له امله په شرقي زون کې تر 2,500 پورې ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو له ساسکو محروم شي.
ټول هغه ماشومان چې په شرقي او ځای کې ورته لاسرسی نه لرو 2,500 دي. په ننګرهار کې 3,500 ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی ونه لرو.
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقافو ریاست د نشراتو امیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
د ټولو هغه علمای کرامو چې د دې امت افضل او بهترین قشر دی غږ کوم، عرض ورته کوم د 50 کلونو ښکته لاندې عمر شي د هغوی د واکسینو واکسیناتورانو سره کومک وکړي او د خپلو مساجدو او د خپلو مدارسو او د خپل مکتبونو لارې هغه ته اعلان وکړي.
د روغتیا د چارواکو په وینا د 2015 کال له پیله تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیخي سب شوي چې اته په ننګرهار، دوه په کونړ، څلور په فراه، دوه په هلمند او په نیمروز، پاریاب او هرات ولایتونو کې د پولیو یوه یوه پیخه سب شوې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان او همداراز خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم یو د پام وړ شمیر خلک کوچي توپ کوي. دا چې دغه کوچیانو ژوند په ساړه ژمي کې څنګه تیریږي، زموږ خبریال خدای نور ناصر په ژوب کې د څو تنو کوچیانو کېږدیو ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
پنځه څلوېښت کلن کوچی هاشم مټول ورځ له خپلې رمې سره تیروي. له ژوب ښاره جنوب ختیځ لور ته د 15 کیلومترۍ په واټن د میرعلي خیل له لویې لارې سره تیرمه کوچیان سوړ ژمی هم په کیږدیو کې تیروي. دا چې دا انسانان د ژمي یخ څنګه تیروي، کوچی هاشم یې ځواب وایي.
په دا خیمو کې تیرو، له ډېره زمته سره مخامخ شو، داش پنجره وس دا د یخ اخیستی دی، در به در شو کور کې دغه نور زنانه و بوله ټول په دغه رقم یې شو غاره له ډیره تکلیف سره مخامخ د څومره ځکه چې په چانست کو بیا په موږ د پوس کوچی بس لاره خو صرف تکلیف یې مال یې دی غالي، پنجره دی غالي، ځنکای ول کې دی غالي، له یو خام نه مرست را سره کیږي نه چا قبول کړي نه مشوخ نه را هر.
هاشم وایي د کوچی توپ ژوند په خوا شبو خو اوس هغه سین دی. د هاشم په خبره له مشخص ځای ځای ګوټ نیولې بیا تر وچکالۍ او بیروزګارۍ پورې د ستونزو د دوی پر ژوند هم اغېز کړی.
له دې وجه ترخ چې د مخلوق لعنت او له وجه یې خوشکس و، بجه د مخلوق خوشکس و، دا څو ورته موږ یو ردخ کلی ته ورسو بیا دخ کلی ته ورسو، دغه یې موږ هم نه پرېږدو، هغه یې بیا بل یې موږ هم نه پرېږدو. موږ چې کوم وس دا مالونه دي ټول راته ولاړ دي، له وجه دوی هلته ګنده دي، موږ له وسه نه کېږي. دوی شی راته جوړوي نه، کوټونو شی نشته، اوبه نشته، بوټی نشته، بله خواري دي موږ نشته شي واکو.
حسن یو بل کوچی دی چې له هاشم سره یې نږدې کېږدۍ درولې. وایي دوبه یې په افغانستان کې بیا او جمع یې په پاکستان کې، خو په خبره یې دوی یو هیواد هم نه قبلوي.
ژوند خو دا ده چې ډېر خراب ته، هغه د له یخه، له تکلیفه، له زحمته، له ستومانۍ، له ستړیو ډېر ډک ته دا کوچی تو. یا یې مزې نشته، یو شی هم نشته، د الله د هغه له د موږ ته ستړی راچولې د بل مسلمان دی خدای په دغه ستړیو ککړ نه موږ د دې ځای څخه روان شو افغانستان ته، ځو بیا بېرته پاکستان ته راځو، ګرد ګرځو، یا تې مځکې نه لرو، وطن نه لرو، یو شی هم نه لرو.
که څه هم د کوچیتوب ژوند د نوي دور له ټولو اسانتیاو بې برخې دی، کوچیان چې د غرونو په لمنو او رغونو کې کېږدۍ لټوي او له همدې یوې نیمې کېږدۍ یو رمو سره یې ټول ژوند تیریږي. خو دا کوچیان بیا وایي چې د ژمي په پرتله یې په دوبي کې بیا هم ژوند څه نا څه په آرام وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
اوریدونکو، د روانې خپرونې د پای شیبو ته راغلي وو. د فرخندې اسد نه لنډ خبرونه اورو.
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو غندلي او د پر سند صوبه یرغل بللی دی. د سند حکومت وایي کو د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت ته خکېدو ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې عملیات روان دي. برطانیې په داسې حال کې د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته خپل سرتیري لیږلي چې د پورونو له مخې د سنگینو د سوالې زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برطانیې ویلي چې کم شمېره پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړي دي. نن په پېښور پریس کلب کې د کورم ایجنسۍ سره تعلق لرونکو زده کوونکو د یوې خبري غونډې په وخت د خیبر پښتونخوا ګورنر نه غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارې او پوهنتون جوړولو اعلان زر تر زره عملي کړي. نن په پېښور قیوم سټېډیم کې د ګورنر فاټا سپورټس فیسټیوال په نوم د لوبو میله پیل شوي چې پکې به قبایلي ځوانان په سپورټي، کلتوري او ادبي هلو ځلو کې برخه اخلي. په افغانستان کې روسي او افغان چارواکو د 650 زیات افیوم نیولې دي. روسي چارواکو ویلي دغه افیوم په یو ټرک کې ایښودل شوی و چې د افغانستان ترکیې ته تلو. تمدا نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینې انکرې ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په تیرو دریو میاشتو کې په هوایی بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو ښایي په کسته د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د شام په ادلیب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلی. وایي د شام خاوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نه شي. او په روان 2015 کال کې اروپا ته د ځمکې اوبو له لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر لسو لکه اوښتی. بلخوا په دې لاره کې 3600 کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او یا ورک شوي دي.
د خبرونو له دې لنډیز سره اوریدونکو د مشال راډیو د نن ورځې نهساته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا راډیو خپرونې واورئ. او اوسما هارون بچا، فرخندې اسد او زمون تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.